بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او محترمو دوستانو، تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنځشنبه یا د زیارت ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1427 هجری قمری کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې له شپږمې او د 2000 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک شپږ د افغانستان په اوو د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د سلواغې د میاشتې د 9 د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د معظم رهبر بیانات، د تشخصي عناصرو په استحکام او د کورني قوت په زیاتولو تاکید تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به الهي نومونه نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به ایرانی میرمنې نومې لړۍ له یو سلویختم پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ د برجام د ساتنې یوازینۍ لار د امریکې د غیر انساني بندیزونو ختمول دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل ایران به پراتلونکو میاشتو کې د کورونا د ویکسین تولیدونکې او صادرونکې وي. جنرل سکاٹ میلر په افغانستان کې د طالب ډلې د پسرلیزو عملیاتو د امکان په اړه خبرداری ورکړ او د امریکې په نوې ادعا کې راغلی دي د برجام په اړه د تعامل لپاره ټول آپشنونه په میز پراته دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امریکې د مخکینی حکومت په دور کې له برجام اټومي موافقې څخه د دغه هیواد له یو اړخیز وتلو وروسته په برجامي ژمنو د عمل په لړ کې د اروپا په کردار باندې په نیوکې سره تاکید وکړ. که واقعا د برجام د ساتنې او د هغه د اهدافو د پوره کېدو په فکر کې یو، نو په کار دې کارنده توب یې په عمل او د برابر کړی شوي جوړښت په چوکاټ کې ووینو او اروپا په کار دې دا په عمل کې ثابت کړي. ډاکټر حسن روحانی پرون مازیګر د جرمنی له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو اترو کې برجام اټومي موافقې ته د نوې موضوعاتو ورداخلول ناممکنه چاره وبلله او تاکید وکړ د برجام د ساتنې یوازینۍ لار د امریکې د غیر قانوني او غیر انساني بندیزونو ختمول او ورپسې برجام ته دغه هیواد ستنېدل وبلل. ولسمشر د دې په بیانولو سره چې حکومت د پارلمان د تصویب شوي قانون په بنیاد د مقابل لوري د نه پابندۍ او بندیزونو نه ختمولو په وجه د زیاتره ژمنو د کمولو دنده لري واضح کړه. که بندیزونه لري کړي شي، نو موږ به هم په بشپړه توګه د برجام په قالب کې خپل ژمنې پوره کړو. روحانی په سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت او د پردیو د شتون په وجه رامنځته شوو بحرانونو او د ترهګرۍ پراختیا ته په اشارې سره د سیمې د تیر وخت، اوسنی وخت او راتلونکي وخت تر ټولو مهم مشکل د ترهګرۍ پراختیا وبلله او تاکید وکړ د سولې او امنیت ټینګېدل او ترهګرۍ ختمول به د ټولو هیوادونو په رغنده ملګرتیا سره امکان ولري. ولسمشر په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې همدارنګ د ایران او جرمني د تعلقاتو تاریخي مخینه ته په اشاره سره په خاصه توګه د اقتصادي او تجارتي تعلقاتو په لړ کې د دواړو هیوادونو د روابطو پراختیا او جوړتیا لپاره په کوششونو تاکید وکړ او په دې زمينه کې له ټولو ظرفیتونو څخه د استفادې ضرورت ته اشاره وکړه. د جرمنی وزیر اعظم انګلا میرکل هم په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د یوې نړیوالې موافقې په توګه د برجام ایټیمي موافقې د ساتنې په ضرورت تاکید وکړ، او د خبرو اترو له لارې د نظرونو د اختلاف د هوارولو، د دوه اړخیزو تعلقاتو او د سیمې د امنیت او قرارۍ د ساتنې لپاره د ټولو هیوادونو د ملګرتیا او د مضبوطولو غوښتونکي شو. د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر دفتر رئیس هم په دې باندې په تاکید سره چې برجام هله ارزښت پیدا کوي چې مونږ په کې د نظام ګټه ووینو وویل. د ایټیمي مسلې په حق له مولوی یوې ټولګې سره مودي خبرې اترې وکړې او یوې نتیجې او موافقې ته ورسېدو، نو اوس به د خپلې موافقې په اړه بیا خبرې ونه کړو. محمود وایزی د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د آثارو د ساتنې او نشرولو د دفتر سره په مرکه کې زیاته کړه ک امریکا برجام ایټیمی موافقې ته راوګرځي او خپل وعده پوره کړي، نو دا امکان پیدا کوي چې په 2021 پریکړه لیک کې تاثیر ولري. دقیقا هم هغه کار چې ټرمپ غوښتل وکړي. هغه واضح حکړه امریکا پکار دی وړومبې په خپل ژمنو عمل وکړي، البته اروپایان هم پکار دی په خپل ژمنو عمل وکړي. هغوی د ټرمپ په دور کې ویل چې مونږ غواړو په خپل ژمنو عمل وکړو، خو د امریکې د حکومت دباونه مو نه پرېږدي. د امریکې د اسلامي جمهوریت د ولسمشر دفتر رئیس زیات کړه مونږ هغه ټول بندیزونه چې په 13 کلونو کې د ټرمپ لخوا په مونږ لګیدلې دي غیر قانوني بولو، او باوري یو چې بایدن په کار دی د 2019 کال د جنوري 6 نیټې ته وګرځي. خبرونه لریډیو تهران اوري. د ایران د روغتیا وزیر ویل ایران به پراتلونکو میاشتو کې د کورونا د ویکسینو تولیدونکو صادرونکو وي. د ایران د روغتیا وزیر ویل د ویکسینو د تولید لپاره موثره ګامونه پورته کړی دي، او پراتلونکو میاشتو کې به په سیمه کې د ویکسینو د تولیدونکو صادرونکو په توګه عمل وکړو. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې سعید نمکی روغتیا نړیوالې ادارې د ختیځ مدیترانه سیمې د مدیر احمد المنظری په کتنه کې وویل تقریبا 10 میاشتې وشوې چې د کورونا په مدیریت کې ښکېل یو، او د روغتیا له نړیوالې ادارې سره مو ښه تعلقات لرلې دي. په ایران کې د کووېډ-19 وړومبنیو مواردو د رپورټ یو کال تیریږي، او موږ د چین رپورټونو ته په پام سره له هغې له یو میاشت مخکې څخه ځانونه کورونا ته چمتو کړي وو. هغه وویل د کورونا ملي کمیټې د دغې بیمارۍ په مدیریت کې د موظم رهبر حکومتي غړو ملاتړونه، د نورو ادارو ملګرتیاوې او د خلکو مرستې ډېرې د اهمیت وړ وي. د ایران د روغتیا وزیر زیاته کړه مونږ نن ادعا کوو چې په دغه موده کې هیڅ یو بیمار بېل روغتیایي او معالجاتي خدماتو نه بغیر نه وو، حتی د نورو هیوادونو د خارجو علاج مو په روغتونونو کې ویړیا وکړ. هغه زیاته کړه د روغتیا له نړیوالې ادارې مو غوښتي دي چې له مطمئنو سرچینو څخه د ویکسینو په لیږلو کې د اسانتیا پیدا کولو لپاره دې له مونږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو لوړ رتبه قومندان د دې په څرګندولو سره چې طالب ډلې حملې زیاتې شوې دي، دغه ډلې لخوا د پسرلیزو عملیاتو له شروع کېدو د امکان خبردار ورکړ. د تسنیم خبریجان د رپورټ له مخې جنرل سکاټ میلر ادعا وکړه د روان کال په ژمي کې د طالب ډلې حملې د 13 کلونو له دې موسم نه ډېرې سختې وې. په داسې حال کې چې د بین الافغاني سولې خبرې اترې بندون ته رسیدلې دي، او د افغانستان او طالب ډلې مذاکراتي ټیمونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې سکتنه نه ده کړې، میلر ادعا وکړه چې دا موضوع مخ په وړاندې حرکت او د افغانستان لپاره د عطف تاریخي ټکي ته رسیدو لپاره حالات نه رامنځته کوي. په افغانستان کې د نیټو او امریکې د ترهګرو پوځیانو لوروبه کومندان د دې په ویلو سره چې که تشدد او تاوتریخوالی کم نشي، نو د سولې بهیر به د دواړو لورو لپاره ډیر ګران وي. همدارنګ د قطر په موافقه کې له ټاکلي وخت نه زیات په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ځواکونو رشتون د دوام احتمال ته په اشاره سره زیاته کړه. که طالبان موافقه خلاف ورزي شوې وبولي، نو کېدای شي دغه ډله په بهرنیو ځواکونو هم حملې بیا شروع کړي. د قطر د موافقې له مخې په یو لړ امنیتي ژمنو باندې طالب ډلې د پابندۍ په شرط د نیټو او امریکې ټول ترهګر ځواکونه په کار دي د روان میلادي کال د اپریل تر اخیره پورې له افغانستانه وځي. او خبرونه لریډیو تهران اوري. د افغانستان په شپږو ولایتونو کې یو شمېر کسان د نشئی توکو د خرسون او قاچاق په تړاو نیول شوي دي چې په دې اړه له افغانستانه زموږ خبریال داسې راپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو په شپږو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې 12 تنه د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیولې دي. خبر پاڼه وایي د یادو کسانو له ډلې څخه کابل کې 3 تنه، بلخ کې 2 تنه، هرات کې 3 تنه، ننګرهار کې 2 تنه، بادغیس کې یو کس او همدارنګه تخار کې هم یو کس نیول شوی دی. نیول شویو کسانو څخه یو اندازه هیروئین، تاریاک، ښیښه، چرس او نشه کوونکي ټابلیټونه ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د یادې خبر پاڼې په حواله د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د یو لړ اپراتیوي عملیاتو په پایله کې د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو او د نهو تنو د نیول کېدو سربیره د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د پروسس یوه کارخونه هم کشف او له منځه وړل شوې وه. د دې ډلې د هرات کې 3 تنه، ننګرهار کې 4 تنه، بلخ کې یو کس او همدارنګه د کندز کې هم یو کس نیول شوی و. د نیول شویو کسانو څخه یو نوی کیلوګرامه چرس، 19 کیلوګرامه تریاک او یو اندازه کیمیاوي توکي ترلاسه شوي وي. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونه له رادیو تهران اوري. امریکې نوې ادعا کړې ده چې د برجام په اړه د تحمل لپاره ټول آپشنونه په میز پراته دي. د امریکې د خارجه وزارت یوې ویان دی په دې ادعا سره چې سیمه برجام ایټمي موافقې ته اندېښمنه ده. وویل د امریکې په حکومت کې د ایران د ایټمي موضوع په اړه تحمل لپاره ټول آپشنونه مطرح دي. د امریکې د خارجه وزارت ویان دی میرمن جرالډین ګریفت پرون له العربیا چینل سره په مرکه کې ادعا وکړه. د ایران د ایټمی موضوع په اړه د ډیپلوماټیک بهیر په مخ وړلو لپاره له خپلو انډیوالانو سره ملګرتیا کوي او برجام ته د تهران له ستنېدو مخکې به دغه ایټمی موافقې ته ستون نه شي. د امریکې د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت چې له دې مخکې برجام ته د ستنېدو او د ایران په خلاف د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو وعده مطرح کړې وه، سپینې ماڼۍ ته په ننوتلو سره دغه اقدام د ایران د ژمنو له اجرا سره مشروط کړی دی. په عراق کې د امریکې په فوجي کاروان بیا حمله وشوه. خبری رسنیو په عراق کې د امریکې د ترهګرو فوجیانو په یو کاروان د بیا حمله خبر ورکړ. زموږ د خبریال د رپورت له مخې دغه کاروان د عراق په ناصریه ښار کې د حمله هدف وګرځید چې د احتمالي سر او مال تاوانونو په اړه لاس خبر نه دی خپور شوی. له بلې خوا د عراق امنیتي رسنیو په دغه هیواد کې په هوایي بمباریو کې د دوو داعشي ترهګرو د هلاکت خبر ورکړ. تیره هفته هم خبری رسنه وویل په اللطیفه ښار کې د امریکې په یو لوجستیک کاروان باندې حمله وشوه. په تیرو څو میاشتو کې په عراق کې د امریکې د ترهګرو پوځیانو په کاروانونو حملې زیاتې شوې دي او عراقي ځواکونه تر ټولو مهمه وجه په عراق کې د امریکایي ترهګرو پوځیانو د شتون د وخت ختمېدل بولي. په کابل کې د هدفي وژنو په خلاف لاریون وشو. په کابل کې پرون له یو شمیر ولایتونو څخه راغلي ځوانان، مدني فعالانو او دینی عالمان د ولسي جرګې دروازې مخې ته سره راټول شول او له حکومت یې وغوښتل چې د هدفي وژنو په تړاو دې خپلې بهانې ختمې کړي او د دغو وژنو عاملین دې په ډاګه کړي. د جمعیت اصلاح د رهبرۍ غړي نصیر احمد نوید وویل حکومت او امنیتي بنسټونو باید د هدفي وژنو لړۍ ختمه کړي او د هیواد د علمي او فرهنګي شخصیتونو امنیت دې وساتي. هغه زیاته کړه تر هغه چې د هدفي وژنو عاملین په ډاګه نشي نو د دوی انصاف غوښتنه او اعتراض به دوام ولري. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د سلواغې د میاشتې د 19مې د تاریخي پاسون د کلیزې په مناسبت د معظم رهبر بیانات د تشخصي عناصرو په استحکام او د کورنۍ قوت په زیاتولو تاکید. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی پرون سحر د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19مې نیټه د تاریخ خي او د نه هیریدونکو پاسون د کلیزې په مناسبت د تبریز له یو شمیر خلکو سره په آنلاین کتنه کې د اسلامي انقلاب سترې بریاوې بیان کړې. دوی په دغه ویډیو کانفرنس کې د سلطې د نظام د لردولو سره د ایران د ملت د مخالفت په علت د سلطګرو هیوادونو د دښمنۍ دوام ته په اشاره سره وویل. البته دوی خپلې دسیسې او ضدیتونه د بشري حقوقو د اسلامي مقرراتو ایټمي او توغندوي پروګرام او د نورو سیمه ییزو مسایلو او چارو په شمول په بېلابېلو بهانو سره اعمالوي، خو باید پام وکړو چې دغه مسایل یوازې بهانه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د مستکبرانو د دښمنۍ دوام ته په اشاره سره وویل، د ایران ملت د دغو یرغلونو په مقابل کې د بریالیتوب لپاره دو سیزنو ته ضرورت لري: تشخصي عناصرو استحکام او د کورنی قوت زیاتول. د اسلامي انقلاب د بریاو په بیانولو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پرون ورځې څرګندونې له بېلابېلو اړخونو ډېر مهم او ارزښتناک ټکي لري. یو مهم ټکی چې په دغو سرګندونو کې ور باندې تاکید وشو، د دښمن پیژندنې او د غلیمانه اقداماتو د ماهیت د مهمې مسلې بیا یادونه ده، چې د پوځي، سیاسي، امنیتي او اقتصادو په شمول په بېلابېلو چوکاټونو او بڼو، حتی د انقلابي ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره د نرم جنگ په چوکاټ او د انقلاب د لارې په دوام کې د مایوسه کولو او شک اچولو په شکل کې را سرګند شي. له دې نظره د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پرونی وینا له دو اړخونو ستراتیژیک اهمیت لري. لومبه دا چې د شاندار راتلونکي د جوړولو لپاره د مخ په وړاندې حرکت په لاره کې د سختیانو او د باونو په مقابل کې د ټینګ ودرېدو او د مقاومت اهمیت وښيي. معظم رهبر په پرونیو سرګندونو کې د ستراتیژیک اهمیت وړ دویم اړخ د انقلاب د ارزښتونو او د ملت د حقیقي اقتدار د موضوعاتو او عناصرو په ساتلو تاکید دی. دوی ولسواکۍ او په خپل برخلیک باندې واکمنی د اسلامي انقلاب یوه کامیابی وبلله، او د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره سره انتخابات د هیواد لپاره ډیر ستر فرصت وباله وی ویل. البته د ایران د اسلامي جمهوریت مخالفان نه غواړي نظام له دغه مهم فرصت او ظرفیت څخه د هیواد د پرمختګ لپاره استفاده وکړي، خو د ولسمشر په انتخاباتو کې د خلکو انقلابي او لولولې ډک ګډون د هیواد د امنیت، د دښمنانو له شاته تمبولو او د هغوی د تمې د کمیدو سبب کیږي، او پردي او په دې اساس پکار دی دغه فرصت له لاسه ورنکړو. د ایران اسلامي جمهوری نظام د نرم قدرت په توګه په خلکو باندې د تکیې د اصل په ګرځولو سره د دښمنانو په وړاندې ټینګ ولاړ دی، او د دغه ځانګړتیا په ساتلو او دوام سره له زیاتو ګواښونو دسیسو تیر شوی دی. البته دغه ګواښونه هماغه رنګ شته، او د دښمنانو وروستی هدف له داخل څخه د ایران د نظام کمزوري کول دي. په دې لړ کې د ایران دفاعي قدرت د ایران د اسلامي انقلاب په بریاو کې یو مهم خصوصیت دی. واضحه خبره ده چې د ایران فوجي اقتدار او توان د دښمنانو په سترګو کې ازغې او د ګواښونو په مقابل کې یو خنډ دی. په همدې وجه دښمنانو په پرله پسې ډول هڅه کړې ده چې په بایکاټ، ګواښ او ټرور او د زیات دبو د راوستلو په سیاست او نفسیاتي جنگ او د ایران د دفاعي او توغندوي قدرت په هکله لچټي د آګانو په استفادې سره د ایران جمهوري نظام په کمزوري او انفعالي دریس کې راولي. په همدې ټکي باندې تاکید سره د ایران د اسلامي انقلاب د سر لارښود پرون ورځې وینا د ایټمي تړون په هکله خبره سره پایته ورسېده. معظم رهبر د ایټمی تړون په حق له خپل ورستیو سرګندونو د نظام د سیاستونو بیانولو ته په اشاره سره وویل، د ایټمی موافقې په حق له یو شمېر خبرې کیږي او ژمنې ورکول کیږي، او موږ خبرې او خې ژمنې چې د هغو خلاف ورزه کیږي او د هغو په پټ عمل کیږي ډېرې اورېدلې دي. په دې اساس دغه خبرې او ژمنې هیڅ ګټه نه لري، او دا ځل یوازې عمل مهم دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى خامنائی پرونه وینا په حقیقت کې د ډاډمنه راتلونکو په لور د ایران د ملت د حرکت لار ښیي. دغه لار روښانه هدفونه لري چې په خپلواکۍ، په داخلي وسونو او په عین حال کې د دښمنانو د دوکه ورکوونکو سیاستونو په وړاندې د هوښیارۍ په بنیاد ولاړ دي.
د تاریخ
پاڼه.
ګرانو قدر منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پورزو یعنی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په یوه نن د زیارت ورځ یا پنځ شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې ډیر شمنېټه د چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې لشپګمې او د 2021 میلادي کال د فروری له 13 نیټې سره برابر ده. نه سوا نه 500 کال پخوا د 433 هجری قمری کال د رجب د میاشتې پښپګمنیټه ل اسماعیلی شیعیانو یو نام تو مشر سن صباح د ایران پر شمال کې ل قزوین سره نږدې د علموت پیاوړی او مهمه کلا فتح کړه. هغه چې ل دې لس کال وړاندې خپل دین ته د خلکو درابلن په حال کې وو، د علموت کلی ل نیولو سره یې خپل ځای مضبوط کړ او کولای یې شول څو نور کلی هم فتح کړي. له دې سربیره اسماعیلی شیعیانو ته د خلکو د نظر د اړولو لپاره تبلیغ هم پراختیا ومونده. او همدغه راز د حسن صباح ملګرو د سلجوقي حکومت ګڼ شمېر چارواکي من جمله خواجه نظام الملک ووژل. سره له دې چې حسن صباح په 1503 هجری قمری کال کې وفات شو، خو په 1450 هجری قمری کال کې د هلاکو خان مغول په لاس د علموت کلی تر نسکورېدا پورې هغه په ایران کې د اسماعیلیانو د تکیې ځای ګڼل کېدو. نه سوه شپږ ویشت کاله پخوا د 1514 هجری قمری کال د رجب په شپږمه نیټه په ابن حریری مشهور د بصرې اوسیدونکی ایرانی لیکوال او ادیب ابو محمد قاسم بن علی بصری وفات شو. هغه د مقامات په نوم د یو کتاب خاوند و چې په خپل ډول کې کمساری و. ابن حریری په دغه کتاب کې د عربي ژبې نرمښت او رازونه د پندلرونکو حکایتونو په چوکاټ کې او ساده بیان ذکر کړی دی. له دې نظره دغه اثر له ډیر وخت راهیسې تر اوسه د عرب له ادبیاتو سره د آشنایۍ لپاره د پام وړ اثر دی. شل کاله پخوا د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 13 نیټه مشهور خطیب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن کافی خراسانی وفات شو. هغه په 1509 لمریز کال کې وزیږید. هغه د ماشومتوب له پړاو وروسته د مشهد د علمیه حوزې د استادانو په محضر کې سطوح او ادبیات زده کړل. هغه څه موده وروسته د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د فقه او د فقه د اصولو لوړ درسونه یې د هغه شار له عالمانو زده کړل. هغه د ایران د خلکو د استعماري ضد مبارزو او د تیلو د صنعت د ملي کېدا په بهیر کې د آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی په استازیتوب د حقایقو په څرګندولو او د خلکو د ذهنونو په روښانولو لاس پورې کړ. هغه له 1440 لمریز کال په وروستیو کلونو کې په مشهد مقدس کې خپلې ځلاندې وینایې لا زیاتې کړې او څنګه یې چې د ساواک ته د باو له امله په مشهد کې د پاتې کېدو امکان نه درلوده تهران ته ولاړ او د تالیف او تبلیغ کار او د شار په یوه جماعت کې د جمعې امام ته مخه کړه. هغه له 1440 لمریز کال په وروستیو کلونو کې په مشهد کې خپلې ځلاندې وینایې لا زیاتې کړې او څنګه یې چې د ساواک د دباو له امله په مشهد مقدس کې د پاتې کېدو امکان نه درلوده تهران ته ولاړ او د تالیف او تبلیغ کار او د شار په یوه جماعت کې د جمعې امامت ته مخه کړه. حجت الاسلام کافی په تهران کې له هر خوا د امام خمینی رحمت الله علی له خوځښ څخه ملاتړ او د ظالم رژیم پر ضد مبارزو ته مخه کړه او په خپلو اغیزمنو ویناو سره یې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې یو ارزښتمن رول ولوباوه. هغه په دې لاره کې څو ځله ونیول شو او زنداني کړای شو او د اسلامي ارمان په لارې کې د ساواک شکنجه وسغملې. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له اسلامي پوځ سره د دایمي ملاتړ په وجه د ړندو زړونو منافقینو د کینور وګرځېد او د هغو په وسیله ترور شو چې له دې ترور روغ رمټ پاتې او ټپي شو. له دغه مبارز خطیب څخه یو شمېر اثر هم په یادګار پاتې دي چې د امام حسن مشتبه تعلیمات په دعا او حدیث کې د اووم امام تعلیمات، امام رضا علیه السلام اسوه صراط مستقیم او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات له هغه څخه دی.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره الهي نومونو یو بلې لړۍ پروګرام سره زه ریاض احمد له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې دا پروګرام به هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
ډیر عزت من اوردونکو، یو الهی نوم چې په قران مجید کې ډیر تکرار شوی دی د غفور نوم دی. دغه نوم له غفار نوم سره زیات نزدیکت لري چې له دې مخکې ورته په شپاړسمه برخه کې هم اشاره شوی او مو ویل چې غفار د زیات بخښونکي په معنا دی او غفور هم د زیات بخښونکي په معنا دی. غفار خدای پاک چې کله بنده لورې ته ورګرځي او توبه وباسي نو ګناه په خپلې بخښنې سره پټوي. غفور خدای پاک هم خپله توبه ګره بنده بخښي او په خپل رحمت کې ډوبوي او حتی د هغه بعد یې په نیکیو بدلوي. خدای د هغوی گناهونه په خکولیو بدلوي او په نیکیو بدلوي او خدای تل بخښونکی او مهربان دی. نو ځکه غفور د خدای پاک د بخشیز ډیره پراخه او ژوره دایره ده.
غفور د غفره لریخې او د پوشش ستر محفوظ او حفاظت کې پاتې کېدو په معنی دی. البته غفره له ستر او پوشش نه بالاتر دی، ځکه چې په ستر کې د ګناه یا عیب مخ پټول کیږي خو گناه یا عیب نه ختمیږي، بلکې هم هغه شان پاتې وي. خو غفره له هغه پوشش او ستر دی چې د گناه هیڅ اثر نه پرېږدي. د خدای غفوروالی په دې معنی دی چې هغه داسې بخښونکی دی چې گناهونه پټوي او د هغه پراخه فضل او رحمت د زیاتوالي په وجه یې چې لري حتی د بندگانو گناهونه په هغوی باندې د سارونکو فرښتو له یاده هم ختموي چې د حساب په ورځ رسوان نشي. له دې نه علاوه په توبه کوونکي انسان باندې خپل خاص نعمت او رحمت جاری کوي چې باطنی نقایص او عیبونه ختم شي او په اسانۍ سره د ودې او کمال لورې ته حرکت وکړي. د فتح سورې په لومړي او دویم آیتونو کې خدای پاک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. مونستاله پارا سرګند کامیابی رامنستکړه چې خدای پاک هغه تیر او راتلونکو ګناهونه چې تا ته نسبت ورکو یا یې درکوي پټ کړي او ستا حقانیت ثابت کړي او خپل نعمت پتا تمام کړي او نه غلارې ته هدایت کړي. په دغه آیتونو کې فتح او کامیابی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په برخه کې چې ټول تیر او راتلون کې گناهونه پټوي، یعنی هغه ټول تهمتونو او ناروا نسبتونه چې هغه حضرت ته ورکړی وو، لکه اور لګون کې د عربو دودونو په اړه بے پرواونکې جادوګر شاعر او مجنون پشان نسبتونه پټ کړي او د دغه ټولو ناروا خبرو اثر ختم کړي. نو ځکه پټول یوازې د ګناه په اړه نه دی، بلکې د هغو اثر هم پکې شاملي.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خاګور دنکو غفور نوم په قران مجید کې یو نوی ځله تکرار شوی دی چې له دغو څخه دوه یا ځله رحیم نوم سره مل شوی دی چې زموږ ټولو ګناهګرانو لپاره د هیلې او امید زیری دی. غفور او رحیم په حقیقت کې د یو بل لازم او ملزوم او نورو الفاظو سره د یوه بل مکمل دی، ځکه چې کو غفران د رحمت سبب او رحمت هم د غفران سبب کیږي. که د خدای په غفران نه وي رحمت نشته، او که الهي رحمت نه وي نو غفران هم نشته. غفور خدای د سوره زمر په 3:15 آیت کې خپل بندگانو ته زیری ورکوي چې هغه کسان چې په هغه ګناهونه اسراف او زیاتی کړی دی په خپل پراخه او زیات مغفرت سره یې بخشي. همدارنګه هغوی د خدای پاک له رحمته له مایوس کېدا منه کړي دي. که څه هم د ګناهونو په کولو کې زیاتوالی کړی وي او ځان یې په کبیره ګناهانو بدیو او پاوهوشو ککړ کړی وي، پستغه ستر زیری کې د ټولو وړو او لویو سرګند او پټو ګناهونو بخشش راغلی دی. په همدې وجه بخشش کوونکی پروردګار د هغه بنده ټول ګناهونه چې د زیاتو ګناهونو او بدیو مرتکب شوی وي خو په رښتیا د خدای پاک معافرت او بخشش ته ګروهنه لري او د خدای پاک لوري ته ستون شي او د هغه پرمان ته تسلیم شي او ګناهونه پرېږدي بخشي.
په قرآن مجید کې د غفار لریحې څخه درې نمونه غفار، غفور او غافر راغلي دي. په زړه پورې دا چې د ګناهګارو کسانو لپاره هم درې نمونه استعمال شوي دي، ظلام، ظلوم او ظالم. ته به وایې مهربان خدای پاک غواړي مونږ پوه کړي چې ای زما بنده، ته د ګناه د اثر په وجه درې نمونه لرې او زه هم په دې وجه د رحمت او مغفرت مبدا یم، درې نمونه لرم. که ته ظالم یې نو زه غافر یم، که ته ظلوم یې نو زه غفور یم، که ته ظلام یې زه غفار یم. نو بس هیڅکله زما له رحمت او غفران څخه نه امید نشي.
خواګور دنکو هغه څوک چې غواړي لهی غفران په برخه شي په کار ده چې حتی که په حق وي د نورو غلطۍ او خطاګانې معاف کړي او د هغوی په ناسم سلوک سترګې پټې کړي چې د خدای پاک رحمت او مهربانۍ ځان ته جلب کړي. خدای پاک د سوره نور په 2 آیت کې د لهی رحمت د جذبالو علتونه عامل د نورو د خطاګانو ګناهونو په اړه د کریمانه عفو او گذشت بللی دی او فرمایي او په کار دی عفو او گذشت وکړي، مگر نه غواړی چې خدای تاسو ته بخښنه وکړي او خدای بخښونکی او مهربان دی. الهی غفران ته د رسیدو تر څنګه د دې نوم تجلی هم په مومن انسان کیږي. په انسان باندې د غفران د تجلی یو تر ټولو غوره نمونه له خپلو وړونو سره د حضرت یوسف علیه السلام سلوک دی. د حضرت یعقوب علیه السلام زمانو د حسد په وجه له خپل پلار او ورور سره ډیر بد ظلمونه وکړل. هغوی حضرت یوسف علیه السلام په کوهی کې وغورځو، له زیات نه زیات سپکوي لپاره یې هغه په ډیره کمه بیه د مریې په توګه خرڅ کړ. حضرت یعقوب علیه السلام 40 کلونه د حضرت یوسف علیه السلام په فرا کې وسوځېده، تر دې چې د ډیرې ژړا او خفګان په وجه په سترګو معذوره شو. خو چې کله د خدای پاک په فضل سره د مصر د واکمنۍ په تخت کېناسته او خطاکارو وړونو کې معافی وغوښته، نو بې له ځنډه یې د هغوی وبخښل او ویې فرمیل وی ویل نن تاسو ته سزا نشته، خدای تاسو بخشي او لا ټولو زیات مهربان ذات دی. د الهي غفران د تجلی یو بله نمونه د امام زین العابدین علیه السلام له سلوک څخه نقلوو. خوږو اوریدونکو، موي خلیفه عبدالملک بن مروان له 20 کلونو استبدادي حکومت نه وروسته په 6 هجري قمري کال کې له دنیا لاړو او زوی ولید هغه جانشون شو. ولید د لپاره چې د خلکو نارضګۍ کم کړي د مدینې د خلکو د رضایت حاصلولو په تکل کې شو. له دې عملیه د عبدالملک سحر هشام بن اسماعیل چې د مدینې حاکم وو او خلکو یې د نسکورې دا دعا کوله له کاره څنګ ته کړ، او د هغه پر ځای خپل ځوان تربور عمر بن عبدالعزیز د مدینې واکمن جوړ کړ. عمر بن عبدالعزیز د خلکو له زړونو څخه د خیرې د لرې کولو لپاره د حکم ورکړ چې مخکینی واکمن هشام بن اسماعیل دی یو خاص مکان کې وسطل شي، او هر چا چې ترېنه بدلیدلی دی یا اورېدلی دی را دې شي او تلافي دې وکړي. خلک هم ډلې ډلې راتلل او ورباندې لعنتونه کول او ورته یې بدې رټې وهلې. هشام له هر چا زیات امام زین العابدین علیه السلام او لویانو ته اندېښمن وو، او له ځان سره یې فکر کاوه چې په هغه او د هغه په پلار نیکونو د هغه ټولو ظلمونو بدوردو لعنتونو کنځلو په بدل کې به د هغه حضرت انتقام له وژلو څخه کم نه وي. خو حضرت امام زین العابدین علیه السلام علویانو ته وفرمیل، زمون خوی دانه دی چې پرې وتی کس ته لعنتی وکړو او له دښمنه له دې وروسته چې کمزوری شوی دی انتقام واخلو. کله چې امام علیه السلام د هشام لوري ته راتلو نو د هشام د مخ رنګ تښتېدلی وو، خو د هیلي پاپوټه امام په لوړ آواز هغه ته سلام وکړ او ټولې واوري. بیا یې په آرام سره وفرمیل، که څه څیز دې نه ضرورت وي نو ووایه چې مونږ یې درته پوره کړو.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
الهي هر هغه بنده چې زما په اړه دا سکار کړی وي چې تا ور باندې حرام کړی دی، یا یې زما سپکاوی کړی وي چې تا یې د منع حکم کړی دی، نو هغه په هغه ظلم سره چې په ما یې کړی دی د مړینې یا ژوندنه په حال کې په غاړه پاتې دی، نو ته هغه ته د هغه ظلم چې په ما یې کړی دی مغفرت نصیب کړې، او هغه حق چې له ما یې تر وړی دی ورته عفو وکړي، او د هغه څه په باره کې چې ما له سره یې کړي دي ورته سزا ورنه کړي، او په دې وجه چې زه یې زورولی یم رسوایې نه کړي، او د هغوی په باره کې زما دغه بې درېغه افوا او بخښنه تر ټولو هغه پاک صدقه او تر ټولو هغه اوچته عطیه وګرځوي چې صدقه ورکوونکې او نزدیکت لټوونکې یې نورو ته وربخونکې، او د دغه بخشش په عوض کې ته هم ما معاف کړي، او د هغوی په حق کې زما د دعا په وړاندې په ما رحمت نازل کړي چې له مونږ څخه هر یو ستا د فضل په مدد سره سعادت بیا مومي، او له مونږ څخه هر یو ستا په احسان سره فلاح ته وګرځي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زمونږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله په امان.
Oh, my God.
ایرانی میرمنې قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی اوسم د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماو سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ایرانی میرمنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. نن د یوې بل ایرانی میرمنې سره بلدیږو چې د قالیو په اوبدلو کې خورا تکړه ده او د ایران د قالیو د ملي ادارې د مشري په توګه نړۍ ته د دغه ایرانی هنر د ورپېژندلو په لړ کې هلې ځلې کوي. هیله ده چې دغه پروګرام ستاسو د توجه وړ مو وګرځي.
دوستانو غالی یو د هغو مهمو توکو څخه بلل کیږي چې په نړۍ کې د ایران په نامه سره مشهور شوی. د نړۍ په ساویا د ایران د غالیو په اوبدلو کې تل ځلیدلې دی. داسې یو هنر چې له زرګونو کلونو څخه په ایران کې دود شوی او خلکو ته به د کار زمینه برابروي. ایرانیانو په دغه ډګر کې هم ښه ځلیدلې او د تاریخ په پړاوونو کې ګرانبیه او بې ساري غالۍ یې اوبدلې دي.
په ایران کې د قالیو اوبدل څه د پاسه 3000 کاله مخینه لري. اوس مهال په ایران کې اوبدل شوي قالی د نړۍ په مشهورو موزیمونو کې ساتل کیږي او د ایران د هنر او فرهنګ د سفیرانو په څیر نندارې ته وړاندې کیږي. د پخوا څخه د ایرانیانو په کورونو کې په لاس اوبدل شوي قالی هوارې دي چې د ایرانی کورونو د شو او شا یوه برخه ګڼل کیږي. د معمول سره سم په ټول ایرانی خونو کې هرومرو قالی هوارې دي. له پخوا وختونو نه په ایران کې د غټو قالیو اوبدل هم خورا رایج او رواج درلوده تر څو ټوله خونه په پټ کړی شي. دغه قالی په خپلو ښکلو نقشو او رسمونو سره د لیدونکو زړه وړي. ځینې وختونه د یادو قالیونه او شکلونه دومره ښکلي دي چې د هوارولو په ځای په دیوال باندې د رسامۍ په څیر زړول کیږي.
خو دوستانو نن د یوې ایرانۍ میرمنې سره بلدیږو چې د غالۍ په اوبدلو کې ډیره تکړه ده او د ایران د غالیو د اوبدلو د ملي ادارې مشره ده. دغه میرمن فرهناز رافی نومیږي او په 1343 لمریز کال کې په خرمشهر کې زیږیدلې ده چې خپل فعالیت یې د رسامۍ، خیاطۍ او د قرآن شریف له زده کړو څخه پیل کړی او وروسته د سرې میاشتې په دفتر کې په اداري کار مصروفه شوې ده. میرمن رافی د سیول انجینیرینګ ډیګري د فایننس ماسټری او د عربي ژبې د ادبیاتو پی ایچ ډی لري. په خرمشهر کې د پیام نور د پوهنتون استاد او د ښار د شورا غړی پاتې شوی او په سری میاشتې کې بیا د ښځو او د رازکارانو د چارو د مشرې مسولیت په غاړه درلودلی دی. دغه میرمنه همداراز د ایران د صنعت زیرمو او سوداګریو د وزارت د مقاومتي اقتصاد کمیټې مسؤله هم پاتې شوې ده.
د دغه ایرانی میرمنې د ژوند د روایتونو لمخې هغه په 11 کلنۍ کې د ایران د بادشاهي نظام استخباراتي ادارې ساواک له لورې نیول شوې وه او د اسلامي انقلاب وروسته په سپېڅلي دفاع کې د خپل کورنۍ سره برخه اخیستې وه. میرمن رافع له هغه وخت نه تر اوسه پورې د ایران د سترې مرستندوی ادارې په مټ توانېدلې ده چې بېوزلو ته بې ساري خدمات وړاندې کړي. د فرانه رافع خاوند د سپېڅلي دفاع له مایوبینو څخه دی. رافع وایي ډېر ژر مې واده وکړه او خدای پاک دوه زامن راکړ. مشر زوی مې د انګریزي د ژبې ترجمان او کلتوري فعال دی او کشر زوی مې بیا د ترانسپورت په برخه کې ماسټری لري چې په دغه برخه کې لومړی مقام خپل کړی او اوس د پی ایچ ډی یا سبقونه وایي او یو لمسی هم لرم.
دوستانو کله چې له میرمن رافع څخه پوښتنه شوې چې په کم عمر کې په واده څخه پښیمانه نه ده، نو هغه وایي د ژوند په کښته او پورته کې د خاوند ملګریتوب راته ډېر خواږه او د هیلو نه ډک ژوند و. له دې نه پخوا اوس د ټولنیزو فعالیتونو لپاره وخت لرم، ولې چې زامن مې لویان کړي دي او د هغوی د ودونو او د تعلیم غم راسره نشته. که حقیقت ووایم نو د زر واده په خاطر ځوانه، ځکه چې مې نه غوښتله د تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو لپاره خپل واده او بچی راوړل وځنډوم. نوموړی بیا زیاته کړې له بده مرغه د نن سبا انجونو د تحصیلاتو، ټولنیزو فعالیتونو او موقع د ترلاسه کولو لپاره له واده انکار کوي. زما په اند یوې مسئلې ته باید په ځیرتیا سره وکتل شي. که ژوند د مینې په اساس نه وي نو هیڅ ګټه نه لري. د خاوند تر څنګ پاتې کېدل او د کورنیو له غړو سره نږدې اړیکې د کورنۍ په پرمختګ او ښېګڼې کې مهم رول درلودلی شي. زما په اند ځوانان باید په راتلونکي باندې خپل باور له لاسه ور نه کړي او د خپل ژوند له ملګري سره ګزاره وکړي. دغه مسئله زموږ په ژوند کې مهم رول لوبولی شي.
میرمن فرحناز رافع ایرانی میرمن پیاوړی او ژمن میرمن بولی او زیاتوی چې شزی د خپل مسؤلیتونو په تر سره کولو کې ډیره زیاته هڅه کوي. نن زموږ په ټولنه کې په لوړو کچو کې باسواده شزی فعالیت کوي. هغوی په مدیریتي او مسلکي برخو کې له کوم محدودیت پرته کار کوي، خو سره له دې باید د شزو له ظرفیتونو څخه نور هم استفاده وشي. میرمن رافع خپل هم د غالی په اوبدلو کې خورا ماهره ده. هغه د څمودې لپاره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالی د اوبدلو د ودې لپاره هلې ځلې کړي. د هغه په وینا د نبی مکرم اسلام او د هغه د اهل بیتو سره مینه د ایرانی میرمنو تر ټولو مهمه ځانګړنه ده، خو تر دې وروسته بیا ایرانی میرمنې له اشعارو او د غالیو له اوبدلو سره ډیره زیاته مینه لري. کابو د هیواد په ټولو سیمو کې د غالیو د اوبدلو ټولنه فعالیت کوي. میرمن رافع وایي غالی داسې یو هنر او صنعت بلل کیږي چې کاري فرصتونه رامنځته کوي او د اقتصاد له ودې سره هم مرسته کوي. اوسمهال تر 2 میلیون زیات کسان په دې زمینه کې په کار بوختي. موږ غواړو دغه صنعت ته نور هم وده او پراختیا ورکړو.
د ایران د غالیو د ملي ادارې مشره بیا وایي په نظر کې لري چې له بندیزونو سره سره د غالیو د مارکیټینګ یا بازار موندنې او د صادراتو په زمینه کې لارې چارې ولټوي او د کار کسب رامنځته کولو سره د غالیو په صنعت کې یو انقلاب رامنځته کړي. د هغې په اند د غالیو د صنعت د ودې په بڼه کې هر یو ایرانی د مناسبو زده کړو په مټ کولی شي یوازې په کابو 5 میلیونه تومانو سره یا هم هغه 15,000 افغانیو سره د غالیو اوبدل پیل او ورڅخه ګټه پورته کړي. د ایران د غالیو د ملي ادارې مشره وایي د ټرمپ له لورې تر ټولو زیات بندیزونه په غالیو لګیدلی دي. دا خودنه کوي چې ډونالډ ټرمپ د ایرانیو غالیو په ارزښت پوهېدلی دی. موږ اوس غواړو په نورو هیوادونو کې لکه ماسکو، متحده عربي امارات او چین کې د ایرانیو غالیو خونه جوړ کړو څو د غالیو صادراتو ته وده ورکړو او په دغو هیوادونو کې د غالیو نندارتونونه هم جوړ کړو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایرانی مېرمنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی ووسئ.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلی وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.